دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وس په خبر کې د شپې 11 بجې شوې دي. زمادانی سجمل سلامونه اومنه اوریدونکو وس تاسو ته د مشال ریډیو د مخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو. راځي چې د خبرونه وورو. خبرونو سرټکی د پاکستان د اعلی پای یو وفد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته تللې ده. د جنوبي وزیرستان د راغزه سیمې اوسیدونکو پر لټ نن هم دوام لري. او د پناه غوښتونکو لپاره کارکونکي یوې ادارې ویلي چې په تیر کال کې نږدې 1 میلیون خلکو په اروپایي ټولنه کې د نړیوال تحفظ لپاره اسناد جمع کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلې دي. د آصف په مشرۍ پلاوی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم هم شامل دي، د فبروري په 2 یعنی نن کابل ته ورسېدل. پاکستانی چارواکي په داسې مهال افغانستان ته تللي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم دروازه د فبروري له 19 راهیسې تړلې ده. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر خبري ایجنټس په رپورټ کې ویلي چې د برادر او د آصف ترمنځ په کتنه کې په دوړخیزه اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ایزو مواصلاتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا پر موضوعاتو خبري وشوې. د جنوبي وزیرستان د راغزه سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي پر ضد نن په شپږ مروسم پرلتا دوام ورکړی. په پرلت کې ناست راغزه یو اوسیدونکي ارشد خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه ورسره د سلې انتظامی یو چارواکي هم لیدولا نه دی ورغلی.
د میجو څلور آئینی متدبی دي چې په هغه کې 3G 4G بحال عمل دي، د غورلامې او د ټیپ ټاور بحال عمل دي، پکې ورسره راځي بازور ته ډي اس ال ورکول دي. او پر راځي کې چې کې مې راکې ته آتا بجلی منځري شوی په هغه باندې 4 سټاپ شوی دو هغه کم ټیټ کول دي، هغه بحال عمل دي. کچېره سرکار نن مشته نه روغای میج د انګور اډن من شهره دا د هر قسم مومنټ پورا بنداوي.
پرلتوال وای چې یو درش کولتا شاوخا دوه کال وړاندې د بجلی منصوري شوې د خطر سره په کار نه دی مکمل شوی. بلخو د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې پرلتوالو سره د جرګې لپاره تحصیلدار او سیاسي استاسي لیګلې دی او هیله ده چې د احتجاج کوونکو د غوښتنې به زر ومنل شي. د بلوچستان بارکان ضلع کې له یو کوی څخه د راوستل شوو مړو خپلوان دا مهال په کویټه کې په احتجاج دي. احتجاج کوونکو دغه مړي د بلوچستان د وزیر اعلی د دفتر مخې ته ایښي دي او له حکومته د انصاف غوښتنه کوي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي د کوهلو ضلع د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نیاز محمد نن مشال ریډیو ته ویل چې د پیښې د پلټنو لپاره دي د بلوچستان هایکورټ تر څار لاندې عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د فبروري په 16 د یوې مېرمنې په ګډون د 3 کسانو د غمړي له کوی څخه راوستل شوي او د کوهلو ضلع اوسیدونکي خان محمد د فبروري په 20 رسنیو ته ویلي وو چې په وشل شوو کې د ده مېرمن او دوه زامن دي. نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان له 1300 کلونو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې بندي وو. د ده په وینا د دې تر څنګ یې د کور 15 نور کسان هم لا الته بندي. خو د بارکان پولیسو ویلي چې په دې اړه یې ثبوتونه ترلاسه کړي نه دي. بلخوا سردار عبدالرحمن کیتران پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان وای لنن څخه د زندانونو د ډکولو مهم پیلوي. نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه په لیکنه کې تور لګولی چې بنیادی بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي او په هیواد کې ګرانی هم ډیره زیاته شوې، نو ځکه د وفاقي حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې توندوي. په عین حال کې د یاد ګوند یو مشر فواد چودھری پرون پلاور کې خبري غونډې ته ویل چې د جیل بھرو یا زندانونو ډکولو تحریک به له لاهور څخه پیلېږي. او په اروپا کې د پناه غوښتونکو لپاره کارکونکو ادارې ویلي چې په 2022 کال کې نږدې 1 میلیون خلکو په اروپایي ټولنه کې د نړیوال تحفظ لپاره درخواستونه جمع کړي دي. په فبروري میاشت کې د خبرو شوو شمیرو تر مخه دا شمیرې د 2015 او 2016 د مهاجرت بحران راهیسې تر ټولو زیاتې دي. د پناه غوښتونکو لپاره کارکونکو ادارې دا هم ویلي چې تیر کال د پناه غوښتنې 9,68,000 درخواستونه د ناروې او سویټزرلینډ په ګډون د اروپایي ټولنې په 20 هیوادونو کې جمع کړل شوی دی چې دا د 2021 کال په نسبت 50% زیات دی. په دې کسانو کې د اوکراین د هغو له 4 میلیونو څخه زیاتو کډوالو شمیرې نه دي شامل کړل شوي چې ورته په اروپایي ټولنه کې عارضي تحفظ ورکړل شوی دی. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به وره د خواجه آصف په مشرۍ پلاوی کابل کې د طالبانو له حکومت سره په امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. د خیبر مرستیال کمشنر وایي چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه د اسلام آباد او کابل په خبرو کې لا هم کوم پرمختګ نه دی شوی، خو سوداګر وایي چې له مشکلاتو سره مخامخ دي.
بادرنگ مونږ بار کړی شي کنټینر جنریټر سٹارټ دی، ڈیزل خو یو ڈیزل هم ډیر ګران دی. دا مونږ درې ورځې کې رسیدلو د خیر سره، لار بند ده، وزلل ته ایساری نو مال والا هم نقصان دی، اوس مونږ هم نقصان.
د جنوبی وزیرستان د راغزه سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی نشټوالي سید نن پشپګم اروس هم په احتجاج دي.
درغزی بزور داسې بزور دای چې دا په ایشیا کې د چلغوزی چې کوم غټ امن جنگلاتي عدالت د دغه علاقې سره تړلې دي، نت ته نشټولې د واجنه دا خلک نوړل نور بزورینه تشویق شول میسو.
او د خبر پختونخوا نرخزیان غوښتنه کوي چې حکومت باید په سواد کې د نرخزیانو د وژنې په تور نیول شوی یو تن باید ارو مرو سزا کړي.
ډزو ته خصوغ نه پاتې کېږي، زه ورسره یوازې هم هغه تکلیف چې هغه درد چې هغه مال لیدلی دی، او هسپتال والا کله چاوې په دې دننه که چاوې په دې دننه که نو مونږ یو خواجه سره په مونږ پسې دا خلک خندا کوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اور دن کو مشال ریڈیو تاثر برسو دخبرونی لومڑی رپورٹ طرف تا د پاکستان د دفاع وزیر خواجہ محمد آصف په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادی چارو لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی دی. د خواجہ آصف په مشرۍ پلاوی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم هم شامل دي نن کابل ته ورسېده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیسو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې، د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجہ آصف د یو لوړپوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد وای یاد پلاوی د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغنی برادر، دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو سره کتلی. خاغلی مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی له طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په کرخه د امنیتي ستونزو او دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لا پیاوړتیا په اړه بحثونه او خبرې کړي.
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پل باندې کله کله د نامنې او د واقع کېدو او تراز مشکلات او د حل کېدو په باره کې خبرې وسوي، ورسره د افغان تجارانو د اموال د ځنډېدو په مریضانو یا د نورو اړمنو خلکو د تګ راتګ او د اسنادو په برخه کې خبرې وسوي.
اخوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغنی برادر د دفتر لوري په خپور شوي بیان کې چې دغه دفتر په ټویټر باندې خپور شوي راغلي چې د یاد پاکستانی پلاوی او خاغلی برادر ترمنځ په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ، سیمهیز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا په اړه بحث او خبرې شوې. په بیان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او په کې راغلي سوداګریزي اړیکې باید له سیاسي او امنیتي مسایلو جلا وي. په بیان کې دغه شان راغلي چې په دلیدنه کې په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو او عاجلو ناروغانو لپاره د لازمو اسانتیاو درامنځته کېدو او په پاکستانی زندانونو کې د پرتو افغان بندیانو د خلاصون په اړه هم خبرې او بحثونه وشول. طالب چارواکو سره دغه پلاوی د لیدونکو کتنو په خبرو شوی او تصویرونو کې لیدل کېږي چې په دې پلاوی کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ندیم انجم، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان او یو شمیر نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ناوخته طالب چارواکو د ډیورن په کرخه د تورخم دروازه وتړله او نن هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. د طالبانو حکومت د دې کار لامل د پاکستان لولوري د ژمنو نامه لیکېدل یاد کړي، خو جزئیات یې نه ورکړي. دغه شان په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښې هم زیاتې شوې چې د ډېرې پیښو مسؤلیت یې پاکستاني طالبان مني، هغه ډله چې د پاکستاني چارواکو په ګمان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. خدای دا د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال سانګې خبريال طاهر خان وایي خای په دې سفر کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په موجودیت هم خبرې او بحثونه وشي.
پاکستان دا ویلو چې دوی به د طالبانو حکومت سره د ٹی ٹی پی د پاکستانی طالبانو د تحریک تاریخ کم نن سبا فعالیتونه پاکستان کې سیوا شوې دي د دې په اړه باغی سره خبره کوي، اغوی تبا د هغی په اړه باندې معلومات ورکوي او غوښتنه وکړي چې د پاکستانی طالبانو مرکزونه چې پاکستان دایدا کی هغه په افغانستان کې دي هغه ړنګ کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو ټویټ کې ویلي د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی او هلته د افغانستان له سرپرست حکومت له چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول له پاکستاني لوري سره د خبرو اجنډا په کرخه ستونزې او د سوداګریزي راکړې ورکړې پراختیا بللې. نږدې 15 ورځې مخکې د خیبر پښتونخوا د پولیسو په یو جماعت کې تر خونړۍ حمله وروسته چې نږدې 100 پاکستاني پولیس پکې وژل شول، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادا کړې و چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او دوی به په دې اړه د طالبانو له حکومت سره جدي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د مونیخ په غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت هر ځل تر داشان ادا وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال په اړه د دوهې هوکړې ته ژمن دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر مرستيال کمشنر نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د ترخم دروازې د تړل کېدو سلور وسی وتلی، خو په دغه اړه د اسلام آباد او کابل په خبرو کې لا هم کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان طالب چارواکو د فبرورۍ په 19 ترخم دروازه تر هغه وروسته د احتجاج په توګه وتړله چې په خبره پاکستان لوري ځینو افغان ناروغانو دغې خدمتګارانو ته هغې هیواد ته د داخلېدو اجازه ورنکړه. د پاکستان سرحدي ځواکونه وایي چې په رستیو کې ورته امر شوی چې افغان ناروغانو سره د اغي یوازې اغه خدمتګاران پاکستان ته پریږدي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. په عین وخت کې ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې د دروازې تړل کېدو له وجې په مالونو بار د پام وړ شمیر ګاډي د خیبر درې په لوی لار ولاړ دي. تفصیل فرهاد شنواره راکوي.
نن په څلورمه ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. دغه دروازه د فبروري په 19 طالب چارواکو خپل لوري ته هغه مهال وتړله چې کله پاکستانی سرحدي ځواکونو په هغې ورځ ځینې افغان ناروغان او ورسره موجود خدمتګاران د پاسپورټ او ویزې نه لرلو له وجې بیرته ستانه کړي وو. طالب چارواکو په ظاهره دا درس پل کړی چې پاکستانی چارواکو ورسره په دې وروستو کې په یو شمېر غونډو کې دا ژمنه کړې وه چې دوی به په تورخم افغان روغانو لپاره نرمی راولي، خو دا ژمنه ورسره پوره نه کړه. نو ځکه د احتجاج په توګه دا دروازه تړلې او تر بل امر پورې دي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته نه داخليږي. همدارنګ پاکستان لوري ته هم په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ عمل ولاړ دی او دفترونه تړلې پراته دي. د تورخم دروازې تړلو سره دوه طرفه تجارت ولاړ دی او د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه گاڑی په دې انتظار دی چې افغانستان ته واوړي. د خیبر ضلع د ترانسپورت یونین مشر شاکر پردی مشال ریډیو ته وایي چې د دوی روزګار افغانستان سره تړلی او په کار ده د تورخم دروازې خلاصولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
خو له اوسه پرې داسې نتیجه موږ لرو نغله چې موږ پې خوشحال شو. نو موږ اپیل کو چې دا موږ اوس څوک واوري مشران دي په کار دی چې په دا باندې اکشن واخلي و دا تورخم پولی مساله چې دا روزانه ای دا نن روزانه ای په کوده چې د خبري او خطرې کار او باسي د پروتوګوډي ویلوړي سبزي ویلوړه او ترانسپورټران خپاري
په لند کوتل کې خپل ګاډي سره ولاړ یو ډرایور اصل خان وای چې په اي سي کنټینر کې سبزي بار کړي غواړي چې افغانستان ته په وخت واوړي. خو تورخم دروازه تړلې پرته دا ډیر مشکل سره مخ دي.
بادرنګ مونږ بار کړي اي سي کنټینر دا ملتان نصیب مونږ بار کړي دي ستا ایرتان ولزی ترانزیت جنریټر سٹارټ دی ډیزل خوري ډیزل هم ډیر ګران دی. دا مونږ دوه درې ورځې کې رسیدلو د خیره سره او لاره بند ده وسلل ته ایساری نو مال والا هم نقصان دی اوس مونږ هم نقصان دی. ورور چې گیټ خلاص شي مونږ له چې گیټ خلاص شي او رش کم شي د خیره سره ګاډی ډیر زیات ولاړ دی.
د تورخم انتظامی چارواکی وای چې په دې ورستو کې افغان وګړو نه هغه سہولت بیرته خستل شوی چې یو ناروغ تن سره به یو خدمتگار د بغیر سفری اسنادو پاکستان ته وړي. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد خان مومند نن د فبروري په 2 مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې تر اوسه په دې مسله د اسلام آباد او کابل ترمنځ څه پرمختګ نه دی شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بلوچستان په بارکان کې د وژل شوو دریو کسانو د خپلوانو پر لتنن په 2 وروسم په کوټه کې روان دي. دا مړي له پرون ماښام راهیسې د اغه سبي د وزیر اعلی د کور مخې ته د احتجاج په توګه ایښودل شوي دي. پر لتوال د دغو وژنو تور په صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران پورې کوي او غوښتنه کوي چې د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. کیتران دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان حکومت د پیښې د تحقیقات لپاره د یوې کمیټې جوړولو ویلي وو، خو پر لتوال خبره نه ده منلې. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د وژل شوو کسانو خپلوانو او د امریکا بل خلکو د کوټ په ریډ زون کې د وزیر اعلی د ودانۍ و مخ ته د تیر ماښام راهیسې پرلت پیل کړی و چې نن هم روان دی. د پرلت د برخوالو په وینا چې د خان محمد مری د کور ودانۍ او دوه زامونو په وژنو کې د صوبایي وزیر او د بارکان د یو قبایلي مشر سردار او درېمان کتران لاس دی. دوی غوښتنه لري چې سردار او درېمان کتران دي نه یوازې د خپل منصب څخه لري کړل سي، بلکې د هغه په ضد د قتل مقدمه لاسلیک سي او هغه د سم د لاسه ونیول سي. په دې ترڅ کې د اومی نېشنل ګوند د کولو یو مشر نیاز محمد د مشال ریډیو د لارې غوښتنه وکړه چې د بلوچستان هایي کورټ تر څارنې لاندې دي د پیښې د پلټنې په خاطر یو عدالتي یا جوډیشل کمیشن جوړ کړل سي.
خاص کر دا عبدالرحمن کتران خاص خپل سړی دی چې موږ جو جی ټی جوړوم. دا جی ټی مزیو نوم دا خلک خطاب واستوم دا نور شهر.
دوی د صوبایي حکومت لخوا د پیښې د پلټنې په اړه تحقیقاتي کمیټه رد کړه. د پرلت یو بل برخوال او د پاکستان مری احتیاط مرستیال مشر مرید خان مری و مشال ریډیو ته وویل چې د سردار عبدالرحمن کتران په ذاتی جیل یا زندان کې اوسم د خان محمد 15 بچان بند پاتې دي او دا هغه دره خوش کول لپاره دی حکومت ځانګړي ګامونه پورته کړی.
نن دا غواړو چې دا الکان چې دا کوچنیان چې دا یو لس دو لس کال دا ظالم سره مزدوري کوله، هغه کور ته هغه ملمنو ته هغه برتن او هغه لوخي منځله کپرو صفا کوله. موږ دا ظالم نه حیران یو چې ته دا خپل ملزمان دا غریب زموږ مظلوم له سر زیاتی او څنګه دا سفسات تر اتلا چې دا غریبانان په دا ډرلو سوروغ سوروغ کړي د دې لاشونه دغه مور مخامخ دغه زمين اولانه هغه زمينان یو زمين راوړی دا پټرل کړی دا مخامخ مور ویني او دا مور سره ستاسو خپله دښمنی ده چې تا دویم ځای بیا راوړی هغه مخ هلاله یا دریم هغه هم هلال کې هغه مخ هم متزاب لګي.
دی پرلت د پیپلز ګوند یو میرمن سکینه عبد الله راغله او هغه زیاته کړه چې د بلوچستان په قبایلی ټولنه کې و شوز تر ډیر په احترام کتل کیږي او کوم پیش چې سوي دا هغه د دوی لپاره د منولو وړ نه ده.
زختل در ریاست باندې ډیر د غلرم امید لرم، هیل هم لرم، خپل دارو باندې، خپل د عدلیه باندې، خپل د حکومت باندې ډیر د غلم لرم، امید هم لرم او د خواست هم کوم چې ډیر ژر به ژر دا چې کوم میتونه دلته پراته دي د غمزکو د دغه خاور دي دی هم چې دی د شو او د یو شو د لپاره د ملک چې دا رقم چانس باندې خلی په بلوچستان خوبصورتي دغه چې دا د مرمنو د لپاره چې دا شی باندې ستلسي نو بیا
په دې ترڅ کې چې مکله د صوبایي وزیر سردار او درېمان کې تران سره د پرلت د برخوالو د تورو په اړه تماس ونیوي نو هغه په کلک سره دا خبرې رد کړي او ویل چې د یو سازش لاندې د په ضد پروپاګاندا پیل شوی ده چې موخه نه هیوازې د بدنامه کول دی بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې د ناکامۍ لپاره لاره پرانستل دي. د پروري په 18 نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې شاغلي کتران ویلي وو چې د پیښې د پلټنې په خاطر که کوم کمیشن وټاکل سي نو دوی به پوره مرسته ورسره وکړي. دا ډول تیر شپه پولیسو په کوټه کې د سردار او درمان پر کور چاپه وهلې او د شجینه پولیسو د لارې دغه په کور کې سرچ اپریشن کړی دی، خو څوک نه دی مندلې او نه هم څوک نیولې دی. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې هم د فروری پر 18 نیټه د برکان پر پیشه باندې سخت خفګان ښکاره شوی دی. د کولو سره تړاو لرونکي د بلوچستان وزیر تعلیم نصیب الله مری اول چې حکومت دې سم د لاسه په پیش کې تورن کسان ونیسي. د دې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو وویل چې حکومت د پیښو وروسته نه هیواز د خان محمد د 50 نورو بچانو د پلټنې کار پیل کړی دی، بلکې وټول کمشنرانو او ډیپټی کمشنرانو ته امر کړی دی چې د خلکو د ذاتی جلو په ضد ګامونه پورته کړي. وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر ضیا لنګو په مشرتابه کې د بارکان د پیښ په اړه د جګپړو چارواکو یو غونډه هم شوه ده. و دې غونډې ته ویل شوی دی چې د اعلی وزیر لخوا د بارکان د پیښ په اړه د پلټنې یو تحقیقاتي کمیټه جوړه شوی ده. د ډی آی جی پولیسو لورلای په مشرتابه کې به د 15 کسیزه کمیټه په 150 ورځو کې یو مکمل رپورټ و حکومت ته وړاندې کوي او په پیښه کې د تورونو کسانو ټاکنه یا نشاندهي به کوي. د یادونې وړ ده چې د خان محمد مری د میرمنې او دوو زامونو مړی د فروری په 16 نیټه په بارکان کې د یو کوی څخه میندل شوی وو. خان محمد مری چې پخوا یې د عبدالرحمن کتران په کور کې د مزدور په توګه کار کاوه و ټولنیز رسنیو ته ویلي دي چې د ده میرمن او بچیانې د عبدالرحمن کتران په کور کې او ذاتي زندان کې د کال 2019 راهیسې بندیان وو او دوی ورځې لمخه د میرمنې او دوو زامونو مړی مندل شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. عوامی نیشنل ګوند په خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلی په څوکیو لزمنی ټاکنو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د دې ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان بیګا په یو بیان کې تحریک انصاف ته په اشاره ویلي چې په داسې حال کې چې یو ګوند په انتخاباتي سیاست کې سنجیده نه دی، دا ګوند د حکومت او د خپلو کاندیدانو پیسې ضایع کول نه غواړي. د پاکستان او په مرکزي حکومت کې شامل ځینو نورو ګوندونو هم لزمنی ټاکنو بایکاټ اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قومي اسمبلی په 300 څوکیو د زمینی ټاکنو لپاره د مارچ 14 نیټه اعلان کړی ده. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان لخوا دا پریکړه د فروری په 20 شوه. دی وای چې صوبې د قومي اسمبلی په خالصو کو د زمینی انتخاباتو بایکاټ اعلان په دی وجه کړی چې یو تشپنم سیاسي ګوند انتخابي سیاست ټوخه ګرځولې ده. لومړی دا چې په ډېرو څوکو د یو نماینده په درولو د قام میلیونونه روپۍ ضایع کړي، او بل دا چې د ملک اوسني اقتصادي وضعیت ته وکتل شي نو خالي د درې میاشتو لپاره د قام په کروڑو روپۍ ضایع کول به قام سره زیاتی وي. د نن وړاندې عوامي نیشنل ګوند د 13 قومي اسمبلیو حلقو لپاره خپل امیدواران هم اعلان کړي وو. دا چې د زیاتره غټو سیاسي پارلماني ګوندونو لخوا د دغه زمینی ټاکنو بایکاټ به څه اغېز لري، نو شنونکي خبريال محمود جان بابر وایي
دا د چې د جماعتونو د ثابتول غواړي چې تلیک انصاف د دې هرڅه ذمہوار دي، او دا عمل چې کوم روان دي نو کدی کدی وي کوم برخه ال د به یو سنجیده عمل یو موږ د به هر صورت د پکار دي چې موږ د ثابت کو، او دا هغه خلک دي چې اسمبلی ته ولېږي نو اسمبلی نه لړ شي، او چې اسمبلی نه لړ شي بیا وي چې دوباره راته ټیک ووټ راکړي، نو کدا دې پریګ دي نو د سر بده دي د سنجیدګۍ کې ډېر کمې راشي، دا به یو غیر سنجیده غونډه عمل شي کنه. نو زما په خیال دا دي چې دا سیاسي جماعتونه هم په دې خبره باندې پوي دي چې به خرچم وکړو، او د درې میاشتو لپاره که خرچم کوو بیا راځو بیا اسمبلی ماتیږي بیا واپس حکومت ته ځو، چې دا کم کینډیډیټ ودرو دا دومره خرچه کوي، نو دا جنرال انتخاباتو کې چې د 15 کالو لپاره کم الیکشن په اغې کې دی ولی ونه کی.
د نوړاندې مرکز کې په حکومتي اتحاد کې شامل جماعتونو د پی ډی ایم د سورو لاندې دغه زمینی ټاکنو نه بایکاټ وړاندې اعلان کړو، چې پکې پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله نه علاوه ایم کیو ایم یا متحده قومي موومنټ هم نن شامل شو. دا چې زیاتره غټو پارلماني پاټو دغه زمینی ټاکنو کې برخه نه اخیستل نو انتخابات په وښیو کنه، نو په دې اړه مو د الیکشن کمیشن په مرکز او خیبر پختونخوا کې د ویان سره سو سوار د ټلیفون او واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي خو جواب یې ورنکړو. خو په آئینی چارو پوها د پیښور های کورټ وکیل علی ګوهر دورانی وای چې بیلابیل ګوندونو لخوا د بایکاټ په انتخابي عمل هیڅ اثر نه غورځيږي.
بایکاټ نه بایکاټ د سره هیڅ قسم اثر نه پروزي، لکه کوم ګورو د 2008 الیکشن چې کله شوی جنرال ناغینم جماعت اسلامي بایکاټ بایکاٹ کړو پاکستان تحریک انصاف هم بایکاٹ کړو پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم بایکاٹ کړو خو الیکشن نشو الیکشن خو کیږي آزاد امیدوار راتلی شي آزاد امیدوار درې دی شي او هغه ګټلیم شي نه دا ضروری نه ده چې پولیټیکل پارټي یا پولیټیکل پارټیز هغه د دې بایکاٹ کې الیکشن باندې کیږي
عوامي نېشنل ګوند وینا وا چې پی ڈی ایم او پاکستان پیپلز پارټي هم په انتخاباتو کې ګډون نه کولو تدوینه غوښتنه کړې وا خو بیا د دې مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف سو سواره دا خبره تکرار کړي چې دوی به دغه زمینی ټاکنو کې مکمل برخه ځکه هم اخلي چې مرکز کې د مخالف ډلو څوکۍ ترلاسه کړي او بیا په مرکز کې راتلونکي ټول ټاکنو وړاندې سارون کې انګران حکومت کې خپل کردار لوبوي او بل دا چې دوی خپل مخالفینو ته دا ښایي چې ولس اوس هم د دوی سره ولاړ دی تیر کال 2022 اپریل میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف خوشا یو سل درویشت قومي اسمبلی غړو اجتماعي استعفاګانې ورکړې وې چې پکې د ځینو استعفاګانې د قومي اسمبلی سپیکر منظوري کړې هم وې او بیا پاکستان تحریک انصاف وروستو د دغې استعفاګانې منظورولو پر ضد او د دې واپس اخیستلو لپاره عدالت ته هم تللې دي چې ځینې پکې عدالت واپس کړې هم دي د پاکستان الیکشن کمیشن په 20 جنوري اعلان کړی چې په 3 قومي اسمبلیو څوکو باندې به په 16 مارچ ضمنی ټاکنې کیږي چې پکې 8 په خیبر پښتونخوا کې دي او دغه 8 په سوات هری پور سوابه خیبر نوخار دیر اسماعیل خان او کوارټ کې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اور د پاکستان سپر لیگ د شل اوریزا مقابلو لړکې دا وخت ملتان سلطانز او د کراچی کنگز ترمنځ د کرکټ میچ شروع شوی دی ملتان سلطانز بیٹنگ کوي او تر اوسه یې شپږ سلویښت رنزونه جوړ کړي دي شپږم اوور روان دی او یو لوبغاړی هم لا نه دی آؤٹ شوی مشال لیډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو رپورټ طرف ته د جنوبی وزیرستان په راغزه سیمه کې د هغه علاقې خلکو نن په شپږمه ورځ هم پرلت دوام لري دوی غوښتنه کوي چې پاکستانی حکومتي چارواکي دي د دوی په سیمه کې بند کړي انټرنیټ بیا بحال کړي او چې کوم کلو ته د بجلی منصوري شوې ده په هغه د هم کار زر تر سره مکمل کړي بلخوا د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې د راغزه احتجاج کوونکو درنې مشرانو سره مذاکرات کوي او هیله ده چې دا مسئله به زر تر زر حل شي په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید را کوي
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع راغزی سیمه او سیندین کې پخپلا سیمه کې د بند کړی شوی انټرنیټ بحالی وشتنه د پورا شپې جمع ورځ هم په احتجاجي درناکشه پلاتې وهلې دي د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان ویایي چې حکومتي چارواکي یا د احتجاجي درنې وشتنه اورېدلې ته هم تیار نه دي
نن د میژو شپږمه ورځ دوه چې دا درنه میژو کښې نه ودی دو نن ورځې پوره میژ ته نه سرکاري اډمنسټریشن طرف نه هیڅوک ښه نه دي روغلي د میژو څلور عیني مطالبې دي چې په هغه کې 3G 4G بحال عمل دي د غورنامې او د ټیپ ټاور بحال عمل دي پکې ورسره راځي بزور ته ډي ایس ایل ورکول دي او په راځي کې چې کومې علاقې ته هاته بجلۍ منظره شوې په هغه باندې 4 سټاپ شوې دو هغه کمپلیټ کول دي هغه بحال عمل دي که چېرې سرکار نن میژ ته نه روغی میژ د انګور اډمن شهره دا د هر قسم مومنټ ته پوره بنده وی کا سرکاری وی کا فوجی وی کا ورد گاډای وی کا ورد گاډای وی په داسې طریقې باندې بندوي چې په باندې هیڅ څوک نشي تللای
په احتجاجي درناکښې نوز د راغزی یوت سوسایټي د یو بل غړی محمد یایا خبره هم وروي
درغزی بزور یو داسې بزور دی چې دا په ایشیا کې د چلغوزۍ چې کوم غټ مین جنګلاتي عدلته دغه علاقې سره تړلې دي نو دلته په کروډینه ټیکس میش ورکوي میش د کاروبارین روتي نو د نیټ ته نشټولې دی واجنه دا خلک لوړل نور بزورینه تشیفت شول میش هغه خپل چې کوم کاروبار به روزګار د نیټ سره تړلې هغه د ښینا ډیسټرب شوی دی محروم شوی دی په دا وې علاقې کې سیګنل چار نه کو ټلیفون نشي دا اوس میش تو سره کوم رابطه کی دا میش مخصوص دی دا ته تلور شي مزال وکي نو میش ته 3G 4G بحال شیل کترنګ چې د نور اولسته حق ور کوي اب کی ملکی تا 3G 4G پکې فعال دي پرنګ د میشه د خپل حقوق راس کو دلته چې څوره سټوډنټ دي سکول نه دي او انلاین ټیسټینه دي نو د مجبورن د غزینا دوه درې ورځې مخکې لوشي دی خان شار ته پځی کې د کمراون سي ولا ته بیا د هغه ټیسټ دغه ته اپلای کو یا انټرویو ور کوي نو دغه د سټوډنټ ډېر زیاته مسایل دي
مشال ریډیو چې د راغزی احتجاجي درنه وشتنه د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخه تکشه شوه هغه وویل
نو پاره کې مونږ خپل تحصیلدار هم لګلې دي او دغه پی ام زمم لګلې دي وختن پوختن جرګیم شوې دي نو ان شاء الله چې دغه مخال شي سوال شي ان شاء الله
د راغزی احتجاجي درنه مشرونه دا هم وویل چې دوی وو تر هغه وخت پورې په احتجاجي درناکشه پلاتی واهلې وی چې تر څومره پورې د مقامی انتظامیه چارواکیو د دوی غوښتنه منلې نه وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. اوس به د لنډو خبرونو طرف ته لاړ شو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلې دي. د آصف په مشرۍ پلاوی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان او د استخباراتي ادارې ایس آی مشر جنرال ندیم انجم هم شامل دي نن کابل ته ورسېدو. د جنوبی وزیرستان د راغزی سیمې اوسیدونکي د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي پر ضد نن په شپږم ورځ هم پرلت ته دوام ورکړی دی. په پرلت کې ناست د راغزی اوسیدونکي ارشد خان مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره د ضلعي انتظامي او چارواکي هم لیدوله نه دی ورغلی. بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې له پرلتوالو سره د جرګې لپاره تحصیلدار او سیاسي استازي لیږلي دي. د بلوچستان بارکان ضلع کې له یو کوی څخه د راوستل شوو مړو خپلوان دا مهال په کوټه کې په احتجاج دي. احتجاج کوونکو د غمړي د بلوچستان د وزیر اعلی د دفتر مخې ته ایښي دي او له حکومت د انصاف غوښتنه کوي. د فروری په شلمه د یوې میرمنې په ګډون د دریو کسانو د غمړي له کوی څخه راوستل شوو او د وژنې تورې په صوبایي وزیر عبدالرحمن کیتران پورې شوې دي خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان وای لنن څخه د زندانونو ډک کولو مهم پیلوي. نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه تور ولګو چې بنیادی بشري حقوقونه تر خپل لاندې کیږي او په هیواد کې ګرانی هم ډېره شوې ده نو ځکه د وفاقي حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې توندوي. او د یوکرین پوسټ نن ویلي دي چې د هیواد په دونیسک او لوهانسک سیمو کې روسي ځواکونو د جګړې په اوله کرښه توپخانه او هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د یوکرین جنوبي برخې د نیپرو پیتروفسک سیمې چارواکو هم په سیمه کې د درنې بمباري خبر ورکړی دی. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسوس ته یو رپورت طرف ته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې روانه اونۍ به پر روسي په اوکراین د يرغل لقبل تازه بندیزونه ولګول شي. د فبرری په 23مه په اوکراین د روسي د يرغل یو کال پوره کیږي. په دې مناسبت د امریکا ولسمشر یوکرین او بیا پولند ته د سفر پر مهال خبرې کړې دي. جو بایدن زیاته کړې چې امریکا به راتلونکي کال د نیټو د 15مې کلیزې په مناسبت د دې پوځي تړون د سرمشري سي قربه هم وي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند کې د وینا په مهال وویل د امریکا متحده ایالاتونو شریکان به پر روسي روانونه نور بندیزونه اعلان کړي. دغه بندیزونه پر اوکراین د مسکو د یرغل په تړاو دي چې را روانه جمعه یعنی د فبروري میاشتې پر 23مه کال پوره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په خپل وینا کې وویل جګړه ځپلې اوکراین به هیڅکله روسیې ته بریا په برخه نه کړي. جو بایدن د پولند په پلازمینه وارسا کې له شاهي ماڼۍ د باندې د خلکو ټولې شبې ډلې ته وویل
د دې جګړې په لومړی کال کې پوتین زموږ د ائتلاف پر پیاوړتیا نور شک نه لري خو له اوکراین څخه زموږ د ملاتړ په باب شک لري. په دې اړه هم شک لري چې ناتو به دغه سره متحد پاتې وي. په دې اړه باید شک نه وي. له اوکراین سره زموږ ملاتړ به کمزوري نه سي. ناتو به ونه ویشل سي او موږ نستړي کیږو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه هیواد به را روان کال د ناتو د 15مې کلیزې په مناسبت د یوې سرمشري کوربتوب وکړي. ولسمشر بایدن چې لومړی اوکراین ته سفر کړی وو پرون په پولند کې دا وینا داسې مهال وکړه چې تر هغه څو ساعته مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا وکړه. پوتین په خپل خبرو کې وویل مسکو به په اوکراین کې خپل اهداف ترلاسه کړي. هغه پر لوی دستور ولګاو چې د روسیې د بربادي لپاره توتیه کوي. پوتین ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین جګړه په یوې نړیوالې شخړې واړوله. د پزمن کې اعلان وکړ چې روسیا د 2013 میلادي کال د نیو سٹارټ په تړون کې خپل ګډون پای ته رسوي. دا له واشنگټن سره د اټومي وسلو د کنټرول وروستی لوی تړون وو. مسکو پر اوکراین د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه بې دلیل یرغل وکړ چې له دې سره پر مسکو بیلابیل بندیزونه ولګول شول. روسي ځواکونو په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د ملکیانو په استوګنځایونو کې خپل پوځي سنگرونه سخت کړی دي. دا په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې روسي په دونیسک سیمه کې د پام وړ زیانونه لیدلې دي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ په ویب پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاثور دل شی ورزوس ته یو رپورٹ طرف ته په بلوچستان کې داغو میرمن شمیر سوار رسلا کو تر رسیدلې چې عمرونه لا تل سو کالو اوختی خوشنختی کاډونه نه لري. د خبره پرون په کوټه کې جوړ په یو سیمینار کې وشو. سیمینار ته د هم ویلی شوی چې په بلوچستان او سند کې د تیر کال په سیلابونو کې د ثبوت شاوخه 15 او یا بخنه غواړم وو 500 زره خصوص شناختی کارډونه ورک شوې دي. د شناختی کارډ جوړولو کمی ادارې نادرا بیا ویلي چې د روان کال تر اگست میاشتې پورې به په سند او بلوچستان سیلاب ځپلو ته وړیا شناختی کارډونه جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د غیر دولتي ادارې ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی او سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ یا سی پی ڈی تر اہتمام لاندې په کوټه کې یو ورځنی سیمینار وسو. په کوم کې چې سیاسي مشرانو، مدني فعالانو او حکومتي چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د دې سیمینار څخه د وینا پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې تیر کال په هیواد کې د باران او سیلابو څخه د سند شپږ او د بلوچستان په درو ضلعو کې د 15 اتیا زره څخه زیات شناخت کارډونه ورک شوي دي. او اوس به یاد تنظیمونه د پاکستان د شناخت کارډ جوړونکي ادارې نادرا په مرسته دا کارډونه د روان کال تر اګست پورې جوړوي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د غیر دولتي ادارې سی پی ډی مشر نصرالله بړی ول چپلومنې پړاو کې بدا کار وسین ته چیرما د بلوچستان په نصرآباد، جعفرآباد او جل مکسیکی دوی وکړي.
مجلس دا دغه شروع کړی دی چې موږ به سلور نیم زره شناختی کارډونه چې دي د زنانو جوړو. په دې کې 80% به هغه زنانې چې دا دغه شناختی کارډونه سیلاب وړي دي او 20% به هغه شزي او ورسره هغه خلچ یا شپنجري یا مزورانی د هغو شناختی کارډونه کنه به هم ور جوړوي. دویم صاحب د دې د ګردو لوی دغه دا چې کوم زنانی چې شناختی کارډونه نه لري نو دا سیلاب د تباہی چې بیرته ریبلیټیشن کیږي یا د دې کومکونه کیږي نو هغه کې به دا زنانی نه شمارل کیږي چونکه د شناختی کارډ نه لري. نو د دې لپاره ضروری ده چې د شناختی کارډ ولري کنه دې د به هیڅ قسمه سیلابي امداد شدي یا د دې د کورو د بیرته جوړونګو به مې امداد د دې سره نه کیږي.
پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی غړي او د بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني لیډر ملک نصیر شوانی راته وویل چې د شناخت کارډ د جوړېدو څخه به د سیلاب ځپلو ښځو په ژوند کې لوی بدلون راسي.
د دې علاقې غو ضروری دی، هغه بعد بیا ضروری دی چې هغه کسان چې زیاده متاثر دي هغه ته چې د غریلیف ملاب سي او اقدار ته چې هغه غاټ ملاب سي اوس د دې نادرې ډیجی راغلې دي. د دې یو ذمہ داری جوړېږي جو کې انګامي بنیادو نه بلکې جنگي بنیادو باندې یو خپل وین دی. هغه خاص کر چې اسلام آباد څخه ضرورت کیږي باید چې یو وخت کې زیاده زیاده لس ورځ کې دا ګرد بیلټ کې ټول کسان او واسطه او د دې شناخت کارډ کوم وخت پورې شي نه دي او هغه ریلیف ملاویږي نه دا لیست کې راځي. اولم کار دغه چې نادر خپل کار کوي هغه بعد چې څه بیا دا ریلیف کارونه شروع شي.
د غیر دولتي ادارو او نادر و دې عمل ته د شوتو د کوکو لپاره کار کوونکي ټولنې یا عورت فاونډیشن هرکلی کړی دی. په دې ترڅ کې د عورت فاونډیشن کوټ مشر علاءالدین خلجی راته وویل په کار دی چې په صوبه کې د ناوړې وجې د مخنیوي اداره پی ڈی ایم ای په دې کار کې خپل مرکزی کردار ولوبوي.
ډیستریکټ کې د
علاقه کوي نصیر آباد جعفر آباد او جلمکسی پدا کې د نصیر آباد چولو هغه کې 15400 زنان چې دی هغه شناخت کارونه یو رکسی به دي د غرنګ جلمکسی او جعفر آباد چې کم دی د دې د دواړو مشترکه تقریبا داسي 16000 سمثینګ دارنګ جوړې دي نو دا ټوټل د دې فیګر جوړې دي 32400 جوړې دي نو دا 32000 شناخت کارونه چې ولې پدې کې دې بدا شناخت کارو کې ډیفرنس ولو مطلب کدا ډیفرنس ته وګوره دا تقریبا د 10% سم بالاو در اگست پوری دې بدا شناخت کارونه جوړي لیکن هغه کې دا ګر دا 32000 فیګر نو دې دا 4000 فیګر
پر دې محل د بلوچستان اسمبلی شزینه غړي او د قانون پارلماني سکرتري مېربن ربابا بولیدی زیات کړه چې د بلوچستان په ډیرو برخو کې نن هم سیلاب ځپلي خلک د مرستو څخه به برخې دي ځکه چې هلته زیاتره شزي د دې په وینا شناخت کارونه نه لري په دې سیمینار کې د خبره په ګوته سو چې په صوبه کې د 14 لکو څخه زیاتې هغه مېرمنې د شناخت کارډو څخه به برخ پاتې دي د چا عمرونه چې د 13 کاله یا تر هغه اوښتې دي ځکه چې د دې لوی هلت په ټولنه کې د شوزو د کوکو څخه سرغړونه ده او دا ډول په ملک کې د 1 کروڑ څخه زیات شې داسې دي چې هغه نن هم شناخت کارډونه نه لري دلته په ژړه پوری خبره ده هم ده چې د یو د نورو برخ په ډول په بلوچستان کې هم عام انتخابات یا ټاکنې نبه دروان کال په اکتوبر کې کیږي زکه چې د بلوچستان او سند سره سره د کامی اسمبلی د غړو وخت به دروان کال په اگست کې پوره شي نو زکه چې په عام انتخاباتو کې د شوز لپاره شناخت کارت درلودل یو مهم شرط دی
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسې په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سټ او موبایل اپ باندې
اوریدونکو مشال لړیو تاسو ته د خبر پختونخوا نرخصیانو اتحادیه مشره فرزانه ریاس وای چې حکومت باید دوی ته تحفظ ورکړي د دې په خبره په سواد کې د نرخصیانو د بشنو په تور نیول شوی یو تن باید ارومرو سزا شي بل خو د سواد پولیس وای چې د فبراير په 19مه د نرخصیانو په یو موټر ډزې کوونکې گرفتار کړي او دا چې ورسره به د قانون مطابق عمل کوي تفصیل نیاز احمد خان راکوي
په سواد بنګوره کې د پروري په 19 منټه د نرخازیانو په ګاډي ډزو کې یو تن مړ او یو جوبر شو د مړ تن لاسنیوي په مخه د خیبر پختونخوا نرخازیانو اتحادیه مشر پرزانه ریاض وای چې پر لپسې په نرخازیانو تشدد کیږي بعض وخت پولیس ملزمان اونسي خو بیا هم ملزمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي او په نرخازیانو د تشدد سلسله لا په زیاتې دوده
د دې نمخ کم سونه خواجا سره قتل شو غي ته هم سزاګان ملو نشوي او کده ته هم سزا ملو نشوا نو په دې خواجا سره او یو کم چې څنګه میچ په چالو دی عمر کوي قتل کوي د وینو یو دغه روان دی سیلاب روان دی نو په دې کې به نور خواجه سره مخته چې دی نو هغه به سر خوري او که تانو ته ځي نو افایار کیږي دانه چې نکیږي خو هغه باندې عمل کول پکار دی اف آئی آر دونه کمزور شي دونه کمزور دفات لګي چې سبا خلق چې دینو اغي بیا روزي او خواجه سرا ول دمکان ورکی خواجه سرا چې دینو اغي پخپل زکه محفوظ نه دي او زوی مچ زمنګ سم نه دي پکار مونږ له قانوني تحفظ پکار دی
د پروري په 19 منټه منګور خار کې د نرخازیانو په ګاډي ډزو کې یو تن جوبل شو په دې کې جوبل شو نرخازی ګلالي وای چې دوی سره د عامو خلکو مرستې هم نشته او بیا په اسپیټال کې ورته هم هغه شان سانتیاګانی نو ورکول کېدی
ډزو ته خصوص نه پاتې کیږي ځکه چې درې مرګر تختیدل او زبر سره یوازم هغه تکلیف چې هغه درد چې هغه مال دي او اسپیتال ته بیا یوړ لکه د لیونو په شان منډې تړلې غویمې او اسپیتال والا کله چاوي په دې دنکه چاوي په دې دنکه نو موږ یو خواجه سره په موږ په سده خلک خنداقي اوس هم زه اسپیتال ته تلم او دغه اسپیتال سنم دی دا سرکار چې دی نو هغه پکې مونږ پورې مال ما پورې ملنډ کالج اوس پرایویټ ته لاړم ما خپلې 14-15 هزار روپۍ ورکړې خو ما ځان له علاج وکړو دا د اپریشن مې وکړو او دغه سرکاري هر سړی په مونږ پورې خنداغي هر سړی په مونږ پورې خنداغي لکه آخر ولې
په لاسنیوه کې موجود په سوات کې نرخزیانو سره قانوني مرسته کوونکي ادارې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې نرخزیان هم بشري حقونه لري او دغه لپاره په چاپیریال کې پوهه راوستل پکار ده. دوی په خپله کچه د نرخزیانو مرسته کوي. پولیس چې کوم ملزم نیولی هغه ته دې هم سزا ورکړی شي.
زما د پولیس ډپارټمنټ ته ډی پی او چپ ته او نور کوم ډپارټمنټ چې دي هغوی ته خواسته چې دې کس ته سزا ملاو شي او دوی ته انصاف ملاو شي. د دوی سره به مونږ په هر ځای کې لاس په لاس ولاړ یو او دوی آواز به ان شاء الله مونږ جوړیږو او امید په ساتم چې څنګه مونږ د دوی سره د دوی یو آواز شو د سې خپل عوام نه او د خپل پولیس ډپارټمنټ نه او ډی پی او سپ نه امید ساتم چې مونږ ټول دغه سې یو آواز او یو لاس جوړیږو او د دوی خدمت پکو.
د سوات منګوري پولیس مشر ډی ایس پی باچا حضرت وایي چې پولیسو په نرخزیانو ډزې کوونکو ملزم نیولې د قتل او د اقدامي قتل مقدمه پی درج کړې. دغه پیښه د نرخزیانو ترمنځ شخړه وه. پولیس د قانون مطابق هر وګړي ته قانوني مرستې ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تاندے ہلے
تاندے ہلے
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پته ده
انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوم.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د فروری په شلمه د پیښور په خیبر میډیکل په هنتون کې د نرخزیانو د ذهني صحت په اړه یو روزنی سیمینار جوړ شوی وو. په دې غونډه کې اشمیر نرخزیانو هم ګډون کړی وو. له هغه څخه یې سنوی مشال لیډیو ته ویلي چې دوی په لو د کورنیو او د ټولنې د خرابې رویې له امله د دوی سنو ملګرو وخت په وخت د ځان وژنې هڅې کړې دي. د سیمینار ځینو ویناوالو ویل چې حکومت او نورې اړوند ادارې د نرخزیانو د حقونو د خوندیتوب چارو ته اغه رنگ چې لازمه ده پام نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
خیبر میډیکل یونیورسيټي د فروری په شلمه د نرخزیانو د ذهني صحت او هغوی ته ورپېخه د ذهني ناروغیو په اړه د یو ورځنی سیمینار تابع کړی و. سیمینار کې د یاد پوهنتون ډاکټرانو او سیړنکارو بشمول نرخزیانو او مدني فعالانو ګډون وکړ. نرخزه کترینا خان مشال ریډیو ته ویل چې د ذهني فشار له وجې ځینې ملګرو د خودکشي هڅه هم کړې ده.
فیملی نه ډیساوند شو، موږ بیا ما شرم نه اکسپټ کړي، بیا خلک موږ سره هر څنګه روی ساتي، غلطي تر دې پوه موږ خودکشي ته تیار شو چې موږ چوز موږ د ژوند خاتمه وکړو، ځکه چې دا موږ څنګه ژوند شو چې موږ خپل خپلوانو نه پاتې شو، ما شرم موږ نه مني او موږ بیا ځان لا خپل ژوند نشو تیرولې. نو موږ په دې باندې بیا ډېر زیات چې خپېمان شو، اخر کې موږ خودکشي ته کوشش وکړو.
نرخزه لیلا مشال ریډیو ته وویل چې لدی سیمینار نړوان دي ورته د ذهني فشار او ناروغي په اړه هیڅ معلومات نه وو.
لار خو بس مونږ ته دکنه چې ځان ته میوزیک ولګو او ملته کې ډانس چالو کو. مونږ وایو چې بس دا خوشحالي ده او یا چرته ځان له خسته سپاخه کو هغه اخرو. نو بس پدې کې دوه شیزونو کې بس ځان له خوشحالي پیدا کو. ګینې دینه علاوه خو بل مونږ سره اپورتونټی نشته دی، یا به چرته لاړ شو الته کې ډانس کو، یا خپل مرګري ته وایو چې لګراله لونګ ډرایو باندې مې بوزا. نو دا هم دا دوه درې اپشنز مونږ سره وی چې پدې باندې بیا هغه ټایم خپل پام غلط کو خو مونږ سره دا اویرنس نشته دی چې مونږ یا یو هاسپټل ته لاړ شو سایکالوجیست سره ملاو شو چې هغه مونږ لا سیشنز راکړي چې تاسو څنګه لایف سټایل مونږ ته غیو خی د خوب ټایم مونږ ته وخی د پاسېدو ټایم مونږ ته وخی نو هغه سره ما اوریدلی دی چې دې سره انسان کې ډېر بهتري راځي خو هغه زمونږ په کمیونټي کې هغه اویرنس نشته دی
دا سیمینار انتظام کون کی ڈاکٹر سارا خان مشال ریڈیو تو اویل چی مختلف ادارے او حکومت دا نرخزیانو دا حقوق پا اڑا خبر کوی دوی تا دا وسائلو ورکولو خبر کوی خود دوی دا نفسیاتی ستونزو او دا عام اولس لڑا خان نرخزیانو تا دا ذہنی دباو ورکولو پا اڑا سوکھم خبر نکوی
سیمینار کی مونک دا ہم پتاو لگی دا چی دا ٹرانسجنڈر کن کمیونٹی دا کنا آگی کی دا مینٹل ہیلتھ سا کانسیپٹ نشتا آگی تا پتا نشتا چی دا مینٹل ہیلتھ ستوی مینٹل ایشوز ستوی او کا انکے اس راشن دا مونږ سنگ ڈیل کول پکار دی دی تا ڈیفرنس پتہ نہیں سچ سائیکالوجسٹ سدا پار دے دا گیس سروسز دی سائیکیٹرسٹ سروسز دی اور آیا دا کم ہسپٹلز کیا کم سینٹرز کی کینی فرسٹ چکم کوشش تے فرسٹ سٹیپ بدا وچ دی تا مونږ اویئرنس سیشن دا سی ورکو دی تا آگاہی ورکو چ بیسیکلی سائیکالوجسٹ سدا پار وی اور مینٹل ہیلتھ ایشو سدا پار کی گین
دا خیبر میڈیکل یونیورسٹی دا سیڈنی دا مرکز کارپوہان اویل چ دا پروجی پڑمبے برخہ کی دا نرخزیانو دا ذہنی ستونزو پ اڑا معلومات راٹولوی او پدوی برخه کې با دغه نرخزیانو ته درملنه ورکوي د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم بلو وینز د یو سیړنې تر مخه د کال 2015 نه تر کال 2022 پورې په مختلفو پیښو کې لسلو زیات نرخزیان وجلی شوی او پسونو نرخزیانو باندې د زور زیاتې پیښې هم رامخته شوې دي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوس تر ګټه پورته کړئ
د سواد په منګوره کې یوې غیر دولتي ټولنې د ملکن ډیویژن د وسلو د پریس کلبونو مشرانو ته په بیړنیو حالاتو کې د ابتدایي طبي مرستو اغستلو روزنه ورکړه د روزنې اهتمام کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د تربیې هدف خبریالانو ته نه یوازې د ځانونو بلکې د خپلو کورنیو او شاوخوا خلکو د ژوند ژغورلو لارې چارې هم خبر شوې خبریالانو د تربیتي پروګرام ستایلې دی په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي
په سواد بنګوره کې خبریالانو ته په بیړني حالاتو کې ابتدایي طبي مرسته ورکولو پوهان عنایت الله وایي چې پیښه حادثه نه صرف په جنگ ځپلې سیمو کې وي بلکې په عام حالت کې هم کېدای شي او خبریالان اکثر د ریسکیو یعنی بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکو ادارو نه وړاندې د پیښې ځای ته رسي ځکه په کار ده چې خبریالان په بیړني حالاتو کې مرسته ورکولو روزنه واخلي
بنیادی چې کوم مین خبرې وینو یو د اینې روکتام دی کله مکه اینو بهږي دا غیر روکتام به څنګه موږ زر طریقې سره کو په وخت باندې او دا غین علاوه د سا بندش اکثر چې کوم دی په ایمرجنسیز کې د سان علی بندش یو غټ مقدار چې کوم دی د خلکو دا غیب د ځای کېدو چانسز به کیږي نو دې ته موږ بنیادی سو اصول خل د فرست ایډ دا غیب په ذریعہ سره د خپل ژوند د خپل کور د افرادو ژوند د خپل د مالی او د علاقې د خلکو ژوند بچول شي ور سره د هغه خلکو چې کوم پاسپورت باندې دی رپورټینګ کوي هغه دوران کې دې سره لکه پدې کې کټسو لګیدل الله مکه چې کوم دی نو سو په ګولو باندې زخمی شو مګه مختلف د وړې تبې نواله غټې حادثې پور جسون ایمرجنسی دغه حواله سره دې تمګه آگاهي ورک
روزنه اغستون کې د بونیر پریس کلب لخوا مشر سید الرشید چې په یو شخصي ټلویزیون کې د 13 لسو کالو راهسه کار کوي وایي چې اوسم د ملکن ډیویژن خبريالان او په خصوص توګه د ټلویزیون سره کار کوونکي په سختو حالاتو کې کار کوي
موږ اوسم بوار زون کې کار کوو دلته کې دغه دماکي او مختلف جګمنو واقعیت دکېږي کو پرس گئی او صحابي د خپل جان بچ کولو بیا د خپل کیمرمن بچ کولو نو ما په خپل زلباني پدین نو بي زلباني چې کوم نه ما ته ډیر سيز ذکرو ځکه صافي کلم واقعیت وښي نو مونږ کوشش دای چیرې دغه لپاره مونږ چې کوم نه هغه سپارټ ځان رسو مونږ د ریسکو نو مخ کیزو نو مونږ د مخې د واقعیت خود کج دماکي راغلیم دي حکومت پرسک مثال تور زمون سره هغه ټریننګ نه نو بیا په ځای د دې چې مونږ د خبر په ځای باندې خپل خبر جوړې دي شو
د کوز دیر تی مرګری پریس کلب صدر اسماعیل انجم چې د یو شخصي ټیلی ویژن سره کار کوي وایي چې داسې روزنه ورکول د میډیا ادارو کار دی. ولې د بده مرغه په پاکستان کې د بریکنګ نیوز او د نورو ټیلی ویژن نه مخکې خبر تر لاسه کول لپاره زور راوستي کیږي.
مخکاره خبره دا چې کوم ادارې سره مونږ کار کوو دا د غو ذمہ داری ده چې ما یو ځای ته لګینو مالا تحفظ هم غورا کی په تسماتای نه هغه خدا نه وي او یو سره داسې واقع شو چې ډسټرکټ جیل چې کوم هلته کې قیدیانو احتجاج شروع کړی و بلکې هلته یې څه ور مور م اچول و نو ډېره غټه لانجه وه. ما ته دا حکم و چې ته په سرنګ کې ننوځه خو همدې ته ننوځه د پټیج راولېږه. نو ما دا نه وې شره بای که ته مړ شي خیر دی خو چې نه ته به د چېرته یو نالې وګوره هلته فنالې کې ننوځه خو ته دې ته دننه ننوځه. ما ورته چې ما دننه پرېږدي نه خو بهر له ما دغه خپله خبره بس ختم لکه دا فکر هغو نه کوي چې یاره دا به مړ شي د تبس نقصان ورسي.
روزانه ورکونکو ادارې مشر نورالم وایي چې پټول خیبر پختونخوا کې زیاتره خبریالان په جنگ ځپلې سیمو کې کار کوي او پکې یو شمېر خبریالان جوبل او مړ شوي هم دي. دوی د بشري همدردۍ په بنیاد دغه روزنه خبریالانو ته ورکوي.
زمونږ د دې ټریننګ اصل غرض دا دی چې صحافیانو سره چې دی هغوی سره تدای ته امداد باندې پوهي چې په کوم ځای باندې حادثه شوې ده نو اول خو هغوی خپل ځان چې کوم حده پوری ممکني او د خپل ځان سره چې کوم د هغوی سره نور ټیم دی د میډیا نو هغوی ته طبي امداد ورکي. د هغې سره سره مونږ دام اکسپیکټ کوو د خپل صحافیانو وروڼو نه په هغه حادثې په ځای باندې چې کوم متاثرین دي چې کوم زخمیان دي نو هغوی ته ابتدایي طبي امداد ورکي.
روزنه ورکونکو ادارې مشر او بیړنۍ حالاتو کې مرسته ورکونکو ادارې یو یو دوه دوه مشر وایي چې خیبر پختونخوا کې زیاتره خبریالان په غنا کې جلسو کې جنگ ځپلې سیمو کې او بیا په قدرتي آپاتو کې کار کوي او کله چې جوبل شي یا ورسره سپېخ شي نو د ناپوهۍ له وجې ژوند یې په خطر کې شي. داسې روزنه د دوی په کار کې او په عامو حالاتو کې هم ژوند بچ کولو کې په کار راتلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسني مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په څلرنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پنځو بجو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس د روانه خبرونه اخیری ریپورت طرف ته ورسو. په خوست کې پرستیو کې ډیرو گاډو چلوونکو د لایسنس اغستل لپاره د ډرایوینګ عملی ستکړو ته مخه کړی ده. گاډي چلوونکو ته سوار لسرسي ستکړي ورکول کیږي او رست بیا ورسخه آزموینه اغستل کیږي. موټر چلوونکي وايي مسلکی معلومات کلیوي خوادوي ل ټرافیکی په خوشغوري نو بل لور ته په افغانستان کې ام موټر چلوونه ورو په ورو قانوني بهیر تا داخلي کې په ډېره تفصيل نجيب الله الوخيل راکوي.
مسؤلین وای په دې ورستیو کې د موټر چلوونې لپاره لایسنس اخیستلو ته د مراجعینو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. سره له دې چې په خوست کې د زرګونو موټر چلوونکو له منځه د ګوتې په شمار کسان لایسنسونه لري، خو د دې سند اړتیا هغه وخت ډیریږي چې ټرافیکي پیښه رامنځته شي او د ډریور لایسنس ته اړتیا پیدا شي. د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي قادر زمان چې دوه اونۍ د ډریورۍ عملي او نظري زده کړې کړي مشال رډیو ته وویل
لایسنس مهم دی چې دلته موږ ساسي وخت لو پیکر وکای په خارج کې چې کوم ډراور لسنس نه لري هغه ډروري نشي کولای او په افغانستان کې بس وړي کې مشروم یې راوځي خار ته د موټر داخلي او کله چې ټاکار وکي بیا درته وای چې زه په مشکله کې یم او پلارې درته وای چې زه غریب یم خو نه ته ولې په کوښنی باندې ډروري کوي. د وسنی نظام نام دا هیله ده چې لسنس جبري کې
ویل کېږي. ډېری ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکي اصولو سره د هغوی د نابلدوالي له کبله رامنځته کېږي. یو بل تن لایسنس اخیستونکی امین وایي
سویر لاس ورځ می درس وایم شکر الحمدلله خو کولای درس روکړ ان شاء الله چې میک پارڅ پوي شو غلط وتل نه وتل خار ته ان شاء الله د مکمل پاتر ته ولګی دا بل لسن د پر سید چ په لار کې یې خوي د سه خروب جمپینه ته ته مکمل پاتر لګی چې مخکه مشکل شته باید ځون کنټرول کې نو په سویر لاس ورځ کې ان شاء الله چې میک ډیر څه لستر وړ ډیر څه زده کړ ان شاء الله.
لایسنس اخیستونکي موجب وایي په دې سره په خار کې د ترافیکو بهیر منظمه بڼه خپلوي او ورسره د پیښو مخنیوي کوي.
لایسنس نه وازیدا چې مثال د اجازه په معنا ده. فرض مثال یو کس زی خار ته زی کنه فرض مثال لکه د خاري تنظیم من سره زی د ټکرونو او پیښو مخنیوي کوي. په دې خاطر مې مقصد مخکله مخکې چې مقصد یو څوک د پیښ سره مخکې مخ شي کنه نو کوشش مې وکړ چې لایسنس واخلم.
کوم.
چارواکی وایي د پخوا په پرتله د لیسانس اخیستلو مراجعین ډیر شوي او دوی هڅه کوي دا ټوله پروسه قانونمند پر مخ ولاړ شي تر څو د موټر چلونې لیسانسونه په واقعي معنا مستحقینو ته ورسیږي. د خوست ترافیک مدیر مولوي خیالي خان وایي
فعلا ترتیب چې سابقه د جمهوریت نه مونږ ته پاتې شو ده چې د هغې په وخت کې 15 ورځې کورس و. کله چې هغه کورس دغه ملګري سر ته ورسوي د هغې نه بعد مونږ دلته بیا نظري او عملي امتحان ته نه وخلو. کله چې په دې کې کامیاب شي هغه سړی ته لیسنس ورکولی کېږي او که چېرته ناکام شو نو دوباره بیا مونږ ده ته هدایت کړو چې ته بیرته د خپله فرسه بیا په سر ورسوه بیا مونږ ته رسو چې لیسنس درکړو.
سره له دې چې په افغانستان کې ټولې ترافیکي پیښې او له دې کبله رامنځته کېدونکې مرګ ژوبله نه ثبتېږي، خو بیا هم د افغانستان د ترافیکو اداره د خپلو ارقامو پر بنسټ د روان مریز کال په اولو 10 میاشتو کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 900 کسان ښیي.